سلور بجی شوی احمد شی بریم دا سدی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. شمشاد زادران په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. خبرونه ته شرغله په کابل کې نن په سلګونو کسانو مظاهره وکړه. دا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته او د کورونا یو چارو د وزارت مرستیال وایي چې یو شمېر وسلوالې د مظاهرې دننه نیولې دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د نننۍ مظاهرې په تاوتریخوالي کې یو تن وشل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نیمه شپه د ویسټ انډیز له ځواکمن ټیم سره د خپلو لوبو لومړۍ لوبه کوي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا او چین پر پیشنهاد رای ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د نننۍ مظاهرې په تاوتریخوالي کې یو تن وشل شوی دی. د کابل د نن ورځې مظاهره چې د چهارشنبه د خونړۍ برید په اعتراض کې راوتې وه، وروسته تر هغې په تاوتریخوالي بدله شوه چې یو شمېر مظاهرتچیانو هڅه کوله د جمهوري ریاست ماڼۍ ته لاړ شي. پولیسو د هغوی د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او پر مظاهرتچیانو یې اوبه وشیندلې. د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې په خپل اعلامیه کې وایي چې د مظاهرتچیانو په منځ کې وسلوال کسان هم وو چې یو شمېر نیول شوي دي. په همدې حال کې جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې له مظاهرتچیانو او فعالانو غوښتي چې خپلې غوښتنې د قانون په چوکاټ کې او په سوله ییزه توګه له حکومت سره شریکې کړي. د سنگاپور ولسمشر ټونی ټان کینګ یام خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته د خواخوږۍ په پیغام کې د کابل د وروستي برید له امله د شاوخوا نوي کسانو د وشل کېدو په اړه غمرازي څرګنده کړې ده. نوموړي د کابل د چهارشنبې د ورځې برید په کلکو ټکو غندلې او له افغان حکومت او خلکو سره د سنگاپور د ولس او حکومت د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د لویدیځ هیوادونو او اسلامي نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د کابل وروستۍ خونړۍ حمله غندلې او له تروریزم سره په مبارزه کې له افغان حکومت او افغانانو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د پاکستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې پاکستانی لوبغاړي به د افغانستان په شپږیزه شل اووري سیالۍ کې ګډون ونه کړي. دا اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له خونړۍ برید وروسته افغان حکومت وی په پاکستان کې پلان شوی او افغان کرکټ بورډ له پاکستان سره هر ډول سیالي لغوه اعلان کړه. ټاکل شوی چې د عمر اکمل، سوهیل تنویر، بابر اعظم په شمول د پاکستان د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي د افغانستان شپږیزه شل اووریزه سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ له خپل لوري ویلي چې له هغه هیواد سره هیڅ ډول دوستانه لوبې نه کوي چې تروریستان پکې خوندي پناه ځایونه لري. بلور ته بیا ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نیمه شپه د ویسټ انډیز له ټیم سره د خپلو لوبو لومړۍ مسابقه وکړي. د نن شپې لوبه شلووریزه لوبه ده چې د کابل په وخت نیمه شپه په 3 بجو پیلېږي. افغانستان او ویسټ انډیز پر 5 لوبو موافقه کړې چې 3 به شلووریزي او 2 به یو ورځنۍ یا 50 اووریزي سیالۍ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا او چین پر پیشنهاد رای ورکوي. امنیت شورا دا ګام د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندۍ او د وروستیو ازموینو په عکس العمل کې اخیسته. واکته د ډونالډ ټرمپ تر رسیدو را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات او چین د شمالي کوریا په هکله په یو پریکړلیک موافقه کوي. راپورونه وایي چې د پریکړلیک په دې مسوده کې د شمالي کوریا پر 4 ادارو او 4 شخصیتونو بندیزونه لګول کیږي. امریکا له 15 اونیو راهیسې له چین سره په شمالي کوریا د نورو بندیزونو په اړه سلا مشورې وکړي. دا معلومه نه ده چې روسیه به پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو ملاتړ وکړي او که پریکړلیک به ویټو کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د امریکا د ولسمشر دا پریکړه چې د پاریس د اقلیم د بدلون موافقې څخه به ووځي د ډېرې خواشینۍ وړ ده. میرمن مرکل نن پارلمان ته په لنډه وینا کې ویل چې جرمني به د پاریس د 2015 کال موافقې ته ژمن پاتې وي. د جرمني صدر اعظم وایي له دې موافقې څخه د امریکا او تل به هغه هڅې ونه دروي چې د مځکې د ساتنې لپاره محسوس کیږي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې هیواد به د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس له موافقې ووځي. او هغه چینایي سړی چې روسي مقامات وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وژلو پلان یې درلود، پرون ناوخته د اوکراین په مرکز کیف کې په ډزو ټپي شوی دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي ادم اسمایف د یو شخص لخوا چې ځان یې دته فرانسوي خبریال معرفي کړی او له ادم سره د مرکې غوښتنه کړې وه ویشتل شوی دی. اوکراینی چارواکي بیا وایي چې بریټکون کې په موټر کې پر ادم اوسمایف هغه محل د تفنګچې ډزې وکړې چې د اوسمایف او د هغه میرمن یو ځای ناستو. د اوسمایف میرمن بریټکون کې د هم هغه په تفنګچا وښتې ده او د اوکراین چارواکي وایي چې په سخت روغتیایي حالت کې په روغتون کې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خبرونه په دوام به واوري چې په کابل کې نن مظاهره په تاو تریخوالی واوښته. د مظاهره په ځای کې د کورنیو چارو امنیتي مرستیال جنرال مراد تور پوری کړ چې په مظاهره چانو کې وسلوال نه نوتی وو.
در بین این مردمی که او احساسات پاک داشتن یک تعداد آشوبگرایی را حتی با سلاح در داخل این مظاهره چیا داخل شده بودن میخواستن نظم اخلال بکنه.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن شپه د شلو ورونو له نړیوال اتل ویسټ انډیز سره لوبه کوي. د افغانستان د ملي شورا د نن څه جنجالونه دي په تفصیل متری خبرو. د کابل شار د نن ورځ مظاهره په تاوتریخوالی واوښته. مظاهره لومړی سوله ییزه پیل شوه او هغه وخت په تاوتریخوالی بدله شوه چې مظاهره چان له ټاکلي ځای مخکې ولاړل او کله چې پولیسو د دوی مخه ونیوله نو د ډبرو ګزارونه یې پرې وکړل. په دې ترڅ کې ویل کېږي چې پولیسو هوایي ډزې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین مراد علي مراد په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د مظاهره چانو په منځ کې وسلوال کسان وو چې یو شمېر یې نیول شوي دي. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې.
مظاهره چانو چشمې د سلګونو کسانو ته رسید. سهار په کابل کې د چهار شنبه د ورځې د خنړې پیښې په خبرګون کې مظاهره پیل کړه او د پاکستان وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد یې شعارونه ورکول. مظاهره چانو له افغان حکومت غوښتل چې د انس حقانی په ګډون په اعدام محکوم شوي طالب زندانیان د ژر اعدام کړي. د دې مظاهرې ګډونوال احمد سیدی په سیمه کې آزادۍ راډیو ته وویل
دا یو ملي حرکت مونږ عدالت غواړو، تشنج کې طرفدار نه یو، لمونږ مسؤلین بی کفایت دي، نسی کولی چې د افغانستان د خلکو له ارزښونو له معیارونو دفاع وکړي. دا خلک باید استفا وکړي یا خپل حکومت ماموریت استفا وکړي. نور دغه خلک، یعنی دغه رهبری د حکومت عبادت ملي لمونږ د اعتماد وړ نه ده باید لرې شي.
مظاهره هغه وخت په تاوتریخوالي واوښته چې مظاهره چان د پولیسو له ټاکلي کمربند چې د زنبق څلور لارې ته څیرمه اچول شوی وو واوښتل او پر پولیسو یې د ډبرو ګزارونه وکړل چې په غبرګون کې پولیسو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړل او په هغوی یې اوبه وشندلې. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د مظاهره چانو په منځ کې وسلوال کسانو او د ډزو له امله یو شمېر مظاهره چان او پولیس ټپیان شوي دي، خو په اړه یې کره معلومات ور نه کړل. د دغه وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د مظاهرې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې یو شمېر هغه کسان یې نیولي دي چې هڅه یې کوله مظاهره په تاوتریخوالي واړوي.
در بین این مردمی که او احساسات پاک داشتن یک تعداد آشوبگرایی را حتی با سلاح در داخل این مظاهره چیا داخل شده بودن میخواستن نظم اخلال بکنه. هنوز کسایی که زخمی شده و یا از پلیس چیشان معلوم نیست، کمیتشان بعدا برای شما ایره خواهد بود.
مظاهره د تیر چهار شنبه د ورځې د پیښې په تړاو شوې و چې د چارواکو په وینا له نوي زیات کسان پکې وژل شوي وو او شاوخوا څلور سوه تنه نور ټپیان شوي وو. دا چې مظاهره چا په تاوتریخوالي واړوله، د مظاهرې تنظیمونکي جاوید کوهستاني ازادۍ راډیو ته وویل لومړی دوی مظاهره مدني پیل کړه، خو هغه وخت په تاوتریخوالي بدله شوه چې په مظاهره کې یو شمېر هغه کسان چې هویت یې نه و معلوم په پولیسو د ډبرو ګزارونه وکړل. په ښار کې اوس هم مظاهره روانه ده.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مواردل چې په کابل کې مظاهره په تاو تاریخوالي واوښته او د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت موین مراد علي مراد وویل چې یو شمیر کسان په د مظاهره په ترڅ کې ټپیان شوی دي. د دا وکړه چې پولیس هم ټپیان شوی دي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د مظاهره په ترڅ کې 15 پولیس زخمیان شوی دي. بیرته کابل ته ورزو. له کابل د ازادي راډیو خبريال تميم اخګر په ټلیفون را سره دی. د کابل د ایمرجنسي روغتون لسمي را سره دی. تميم اخګر، ستاسو معلومات څه دي؟ زخمیان ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي؟
بلې
بلې، زما اواز اوري اخګر صاحب؟ را سره یې؟ بلې
بلې،
صدای ما پېښته قطعشتل سټډیو. بلې، اوس تاسو را سره یاست. تميم اخګر، په ایمرجنسي روغتون ته د مظاهره نه ځینې کسان انتقال شوي دي، یعنی ځینې زخمیان شته، ستاسو معلومات څه دي؟
بلې، موږ هم د اوس ایمرجنسي شفخانې ته نږدې دلته یو ډېرې کسان، تقریبا شپږ کسان تر د اوسه پورې مړي ایمرجنسي شفخانې ته انتقال شوي وو، چې دلته د هغوی خپل ځوانان او دوستان کلیوان ټول ولاړ دي او حکومت نه غواړي چې د دوی عدالت غواړي د حکومت څخه. بلې،
لدې شپږو کسانو هویت معلوم شوی دی چې دوی څوک دي؟
تر دا اوسه پورې د دوی هویت نه دی معلوم، خو د دوی خپل خپلوانان دلته راټول شوي دي. ځینې کسان وایي چې یو کس د ولسي جرګې غړي زوی دي، نو د دوی هویت تر دا اوسه پورې مطبوعات ته نه دی ویل شوی. دلته تازه اور کون کې کسان دی ری ډیر کسان دی تر دا اوسه پورې، خو تر دې سوشي به مخ کې د شارنه عمومي لار ته ترافیک پر مخ بند وو، خو یو 15 دقیقې را پدې خوا دا لار برته خلاص شوی دی.
مظاهره درېدلې ده او کنه په نورو سیمو کې لا هم مظاهره روانه ده؟
بلې، نن سهار چې مظاهره شروع شو په دې ری ځایونه چې مظاهره وو، خو اوس ټول خلک راټول شوي دي، د ایمرجنسي مخ ته راټول شوي دي، خپل شعارونه دغه ځای نه ورکوي. شاوخوا 15 یا 20 دقیقې مخکې د امنیتي ځواکونو دخوا پر دوی تاسې او داسې هم هوایي فیرونه هم کېدل او د اشکاوک هم استفاده کېدل. ځینې تظاهر کوونکي چې غوښتل د ملي اردو یو موټر چې دوی مخ ته ولاړ وو هغه ته اور ورکړي، نو د اتفاقیې دخوا پر دوی اوبه هم وپاشل سول. خو مظاهره تر دا اوسه پورې ادامه لري، دوی خپل شعارونه ورکوي او دوی وایي تر څو تر هغه وخت پورې چې عدالت تامین نه سي، تر هغه وخت پورې چې امنیتي چارواکي او مسؤلین خپل اشتباه ونه مني او سم عدالت امنیت راوړلو ته تعهد ونه کړي، زموږ تظاهرات ادامه لري او موږ به دغه ځای کې مفاتیږو. بلې،
د دغو مظاهره چانو شمیر تقریبا څومره دی؟
زه د دې لپاره چې اوس په هغه ځای کې ټلیفونونه سم انتن نه ورکړي، زه شاوخوا یو سل متر لرې ولاړ یم. تر هغه ځای پورې چې معلومې شاوخوا شپېته او یا کسان اوس شتون لري په دغه ځای کې.
تمیم اخګر، مننه.
بله، ایمرجنسی شفاخانه کې پاتې دي.
بله، تمیم اخګر، مننه. و موریدل د ازادي راډیو د خبريال تمیم اخګر په وینا چې شپشتنه مړی او جسدونه د ایمرجنسی روغتون ته په کابل کې انتقال شوی دي او د هغه کسان دي چې نن د مظاهره پر مهال د تاوتریخوالي پر مهال وشل شوی دي. تر اوسه نور معلومات په دې ارتباط نه لرو. د افغانستان امنیتي چارواکو او د عام روغتیا د وزارت چارواکو هم تر اوسه پورې ازادي راډیو ته نور معلومات نه دي ورکړي چې د دې مظاهره پر مهال څومره کسان نور زخمیان شوی دي او د نورو تلفاتو په اړه باندې هم تر اوسه پورې دقیق ارقام له رسنیو سره نه دي شریک شوی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت ادارې هغه تورونه رد کړي دي چې وایي په کابل کې د چهارشنبه ورځې خونړی موټر بم برید له حقانی شبکې سره د پاکستان استخباراتي ادارې یو ځای تر سره کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا دا تورونه بې بنسټه بللي او ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره باید د پاکستان پر نیت شک ونشي. له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د ادارې غو تورونه رد او بې بنیاد بللی چې وای د کابل په خونړی برید کې له حقانی شبکې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې لاسو. یاد وزارت زیاتوي افغانستان باید د سولې او ثبات په لړ کې د پاکستان پر نیت شکونه کړي او ټینګار کوي چې پاکستان به هیڅکله داسې ګام پورته نه کړي چې له مخې په افغانستان کې سولې ته زیان ورسیږي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفي ذکر د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبري رامده د وینا پر مهال کړي. ښاغلي ذکریا دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل د وزیر اکبر خان سیمې په ډیپلوماتیکه ساحه کې د موټر بم چاودنه وشوه چې لږ تر لږه نوي کسان یې وژه او تر 400 زیاتې ټپیان کړل. که څه هم تر دې دمه لا کومې وسله وای ډلې په کابل کې د خونړي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې د برید حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته او همکاري په پاکستان کې پلان کړی دی، خو نفي ذکر دغه تورونه رد کړل او دا بې بنسټ وبله. نوموړي په خپله اونیزي خبري غونډه کې ویلي چې پاکستان په خپله ترهګرۍ قرباني دی او زیاتوي چې کله په افغانستان کې د نامنۍ پېښه رامنځته کیږي نو تر ټولو زیات اغېز پر پاکستان کیږي.
موږ د افغانستان لخوا لګول شوي بې بنیاده تورونه ردوو. د سولې د کوششونو لپاره د تورونو لګولو دا روش ګټور نه دی. پاکستان خپله ترهګرۍ نه متاثره شوی دی او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې موږ بې مثاله قرباني ورکړي. پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د ټولو زیاته برخه لري او زما په خیال بل یو ملک هم د پاکستان نزیات نه غزمن کیږي چې کله په افغانستان کې سپی خوشي.
خغلی ذکر همداشان د کوم هیواد او کړی په نوم نه اخیستو ادا وکړه. هغه کړی چې په افغانستان کې له سولې او ثبات سره علاقه نه لري د پاکستان او افغانستان اړیکو ته زیان رسول غواړي. افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې پر یو بل پر لپسې تورونه لګوي چې خاوره د یو بل پر ضد کاریږي او وسلوال ترهګر پکې د بریدونو پلانونه جوړوي. که څه هم د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کابل کې د خونړی برید غندلی، خو افغان حکومت تل وایي چې حقاني شبکه او د افغان حکومت نورې مخالف وسلوالې ډلې په پاکستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري چې له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي، خو پاکستان بیا وایي چې په خپل هیواد کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حقاني شبکې په ګډون ټولې وسلوالې ډلې په نښه کړي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د هیچا پر ضد کارېدو ته پرې نږدي.
د کابل د چهارشنبې د خونړي برید په ارتباط بیا هم مطلب لرو، خو تر هغه مخکې یو خبر چې دغه اوس را ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند وحید مجرو رسنیو ته وویل چې د کابل د نن ورځې په مظاهرو کې 4 کسه وژل شوي دي او 8 تنه ټپیان دي، خو د تر اوسه په دقیق ډول نه دی ویلي چې په دغه 8 تنه ټپیانو او 4 تنه وژل شوي کې کوم کسان شامل دي. په کابل کې د چهارشنبې په ورځ د خونړي حملې وروسته جرمني د افغانستان د امنیتي وزارت په خاطر د هغه افغان پناه غوښتونکو درخواستونه بیرته لسره وارزول او وی ویل چې بیرته لسره ارزو چې رد شوی دی. دا خبره د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د پنځشنبه په ورځ په برلین کې وکړه. ملالی بشیر له نورو جزئیاتو سره.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو د هغو افغان پناه غوښتونکو درخواستونه بیرته ارزیابي کوي چې د پناه غوښتنې رد شوې ده. مرکل دې خبرې ته په ځواب کې چې آیا د جرمني حکومت اوس هم وروسته له هغه چې په کابل کې خونړی حمله وسوه د افغان پناه غوښتونکو پر استلو غور کوي، وویل چې هر قضیه به جلا جلا ارزول کیږي او تمرکز به د هغو پناه غوښتونکو پر استلو وي چې له مخکې د جنایتونو سابقه لري. جرمني د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یوې ډلې افغان پناه غوښتونکو استلې د کابل له حملې وروسته وځنډول. جرمني تر دې مخکې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې په زور استلې او افغانستان ته انتقال کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هغه مهال په خپل هیواد کې له انتقادونو سره مخامخ شو چې زیات شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې دغه هیواد ته ورسي. همداراز تیره ورځ د جرمني 9 کسه پولیس افسران هغه مهال ټپیان سول چې په نوربرګ ښار کې د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډک لاریون سره مخامخ سول. اعتراضونه هغه مهال له تشدد ډک سول چې پولیسو هڅه وکړه یو افغان پناه غوښتونکی چې په جرمني کې دوسیه رد شوی و له دغه هیواده د استلو په هدف ونیسي، خو دغه پناه غوښتونکي سلګونو ټولګیوالو اعتراضونه وکړل او د پولیسو مخه یې ونیوله چې دغه افغان ونیسي. د 2018 کال په لومړیو دوو میاشتو کې جرمني یوازې 48% افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړې ده چې د 2015 کال په پرتله یې شمېر 80% کم سوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي له 8,639 افغان پناه غوښتونکو له درخواستونو څخه یې د 14,403 کسانو درخواستونه رد کړي دي. په کابل کې پر خونړۍ حمله سربېره اتریش 19 افغان پناه غوښتونکي وایستل او افغانستان ته یې ولېږل. د اوتریش د کورنیو چارو وزارت وویل هغه الوتکه چې افغان پناه غوښتونکي پکې شي وو د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولاړه. د اوتریش د چارواکو په وینا دغه هیواد اړ دی هغه ټول افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولیږي چې د پناه غوښتنې رد شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې جرمني غواړي د هغو افغانانو دوسی بیرته لسره وسیړي چې د هغوی د پناه غوښتلو درخواستونه په جرمني کې رد شوې دي. جرمني وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او د همدې په ارتباط دوی دا پریکړه کړې ده چې دغه دوسی بیا وسیړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر د کابل له خونړۍ پیښې وروسته په یو ټلیفوني مکالمه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره مفصلې خبرې وکړې. ماک ماستر د کابل د خونړۍ پیښې له امله د خپل خلکو او دولت په استازیتوب د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته د همشریکۍ او تسلیت مراتب وړاندې کړل. په دغه ټلیفوني مکالمه کې د ملي امنیت شورا له دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی دی چې حنیف اتمر ویل چې په کابل کې پر ملکی وګړو خونړۍ برید د افغانستان له پولو څخه د باندې پلان شوی وو او د افغانانو پر ضد لوی امنیتي دسیسه وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، خو اوس په یو نړیواله مهمه موضوع راوخلو. د داعش سخت دریځ ډلې د خبری اژانس مسول په سوریه کې د بمباری له کبله وټل شوی دی. فعالانو د پنځشنبې په ورځ ویل براکادک چې په ریان مشعل هم مشهور و د سوریې په ختیځ کې تیرونې په نقشه سو. په دې حمله کې د میرمن او لور هم ټپیانې شوې وې، خو لور یې وروسته سا ورکړه. کادک د دې ډلې له مشر ابوبکر البغدادي ترڅنګ د داعش له مشرتابه سره نږدې اړیکې درلودې. صالح محمد صالح راپور لري.
د سوریې د حکومت اپوزیسیون وی برا کادک چې په ریان مشال هم مشهور وو د داعش د خبری اژانس اعماق بنسټ ایښودونکی ګڼل کېده چې تیره اونۍ د سوریې په ختیځ کې وژل شوی دی. فعالانو پرون ویل په دې حمله کې د برا کادک لور هم وژل شوی ده. دغه هوایی حمله د هغې ائتلاف لخوا سوی چې امریکا یې مشري کوي. په خپله داعش ډلې تر اوسه د اعماق خبری اژانس د بنسټ ایښودونکي برا کادک د وژنې راپور نه دی ورکړی. فعالان وایي برا کادک یا ریان مشال د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مشرتابه سره نږدې اړیکې درلودې، د هغوی لپاره باوري کس وو او د راپورونو له مخې د داعش له مشر ابوبکر البغدادي سره یې کتلي هم وه. د مشعل ورور حذیفه او د هغه پخوانیو دوستانو د ده د مړینې خبر په فیسبوک کې خپور کړی او ویلی دی مشعل هغه وخت وژل سو چې د سوریې د دیرل زور ولایت په میادین شارګوټي کې د امریکا په مشري ائتلاف د ده کور په نشه کړ. دغه نړیوال ائتلاف په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جګړه پر مخ بیایي. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په حواله د برا کادک یو پخوانی همکار ویلي د تیرو جمعه په بمباری کې له خپل لور او میرمنې سره یو ځای ټپي سو، خو تیره چهار شنبه د ټپونو له کبله سا ورکړه. د هغه لور هم مړه سوې ده. د حلب څلروشت په نامه د مطبوعاتي بنسټ اجرایه مدیر محمد خالد چې د مشعل پخوانی ملګری دی اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي د مشعل میرمن په خراب صحي وضعیت کې ده. د اسلامي دولت ډلې داعش خبری اژانس اعماق په 2014 میلادي کال کې تاسیس سو چې د دې سخت دریځ ډلې د فعالیتونو منعکسوونکی ګڼل کیږي. د سخت دریځ ډلې د نړۍ په څو هیوادونو کې تر شلو د زیاتو حملو مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو اوس پر شو د افغان کډوالو ویستونځ ته تر اوسه زیات پناه غوښتون کې چې ډیری افغانان دي د یونان په یو غیر فعال هوایي ډګر کې شپې ورځې سبا کوي. د کډوالو دغه کمپ الینیکونومیشي په وروستیو کې د یونان حکومت پر دغه کمپ برېښنا، ګاز او نور خدمات قطع کړي او له دوی غوښتې دي چې له دې ځایه ووځي. ویل کېږي چې په دې کمپ کې ډېره کډوال په بد وضعیت کې دي او حاضر نه دي چې له دې ځایه ووځي. صالح محمد صالح په یونان کې د افغانانو د ټولنې له مشر زلمی پښتون سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلي چې د یونان حکومت ولې دغه کمپ ته شوی.
دا درې ورځې چې خدمات داسې بندم نه و، لکه دوی ته وخت ورکړل شو. دا درې ورځې مخکې چې دوی انتقال کېدل نو دا خلکو ته خبر ورکړل شو ستاسو له دې کم نه انتقال کېږي، ځکه چې دا یوه لویه پروژه ده، عربي تجارانو دا سیمه چې ده به اخیستې ده. نو یونان حکومت مجبور و چې دا خالي کړي، دا خلک بل کم ته انتقال کړي. خلکو هم دې لپاره نه غوښتل چې دې ځینه لاړ شي. دا د یونان مرکز یعنې پایتخت کې اتن کې ده او هغه سیمه چې ده پایتخت نه لږ وتلی ده. نو دل لپاره دا حال نه لرل هم دل لپاره موسسات ټول د ځای نه وختل بیا ورسته نن اخري اقدام دا و چې خلک په جبري ډول د ځای نه ستانه کړل او کمپو نور کمپو ته ورسل
دوی حاضر دي چې نور کمپو نه تولړ سیدا کسان چې په دې ځای کې ژوند کاوه
ډیر خلک تل ته کورونه ورکړ سو بیا د یو شمیر خلک پاتې سو دل لپاره چې کورونه دوی په دې وخت کې دا ساجل نشو برابرولای نو دا حال کې بول کم تا نو دل لپاره خلک حاضر نه و چې ان نیمو خلکو ته څنګه کورونه ورکړ سو او مونږ پاتې شو بیا حکومت ویل دلیل دا و چې یو دم نه کېږي ټولو ته کورونه ورکړو ځکه چې کورونه پیدا کول په هغه دي ځکه هینان کې دا پروسه د مهاجرت یعنې یو دا ستونزه ده د پناه غوښتونکو نوې ستونزه غوندې وایې مخکې راتلل همداسېتلل اوس دا پاتې دي یو ځای دل لپاره دوی نشو داسې یو دم ورته رسېدلی نه شوه کولی
بل په یونان کې له زیاتې مودې راهیسې شکایتونه کېږي چې هلته له پناه غوښتونکو سره چې هڅه کوي د یونان له طریقه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي بد چلند کېږي دوی ته هغه اساسي حقونه نه ورکول کېږي دغه وضعیت څنګه دی اوس هم همغسې وضعیت روان دی که یو څه تغیرات راغلي
یونان خپله خو تاسو ته معلوم ده اقتصادي ډېر ستونزو سره مخ ده که نه دلته خپله ډېر خلک هم ستونزه لري نو هغه شی چې د مهاجرو ته مخکې له دنه کوم امتیاز خاص امتیازات هېڅ نه ورکول کېدل لکه مخکې نه کمپونه ونه حتی ډوډۍ د کور ځای نه ورکول کېدل اوس ورو ورو چې دا کډوال دلته پاتې شو د اروپایي ټولنې په مرسته یونان ځینې کمپونه جوړ کړو یا ځینې موسسې دلته راغلې او د موسساتو مرسته شروع کړل یونان حکومت فقط لکه منځګړي په رول درلوستو ډېرې مرستې چې دي د موسساتو لخوا کېدې همدا رسېدنه کېده خو داسې عمومي که سره وایي لکه نورو اروپایي هېوادو په څېر داسې رسېدنه نه کېده همدې لپاره هم خلکو غوښته چې نورو هېوادو ته ولاړ شي
هلته د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی خصوصا د کشرانو ځکه چې مخکنیو راپورونو کې ویل سوي وو چې ځینې کشران حتی مجبور سوي دي تن پروشي ته مخه کړي
یو ستونزه موږ په هغه کې دا چې دا کشران چې راغله کورنۍ ورسره نشته دا اروپایي قوانین خو یو ځره ځکه آزادیان هم دوی ته ورکوي ستونزو سره دوی لږ آزادي هم لري او څوک ور په سر یې داسې نشته چې حکومت هم د دې مخنیوی نه شي کولی دې کار نو همدې لپاره ځینې داسې پېښې هم رامنځته شوي دي چې تاسو مخکې یاد کړئ خو ممکن دا داسې ډېر کمې دي دومره نشته لکه څومره چې په رسنیو کې مخکې هغه موندلی ده انعکاس موندلی وو
په یونان کې د افغانانو د ټولنې مشر زلمی پښتون د روختیا په برخه کې مو اسمت څاروان لایو نوې کشف خبروي
په کاناډا کې د سیټ شرط یا بنیان جوړ شو چې د انسان تنفسي ناروغي تشخیص ولای او حتی د ساتنګي په ناروغي او د اخته کسانو تنفس کنټرول ولای شي تر اوسه پورې د روختیايي یا طبي چارو لپاره ګنش مر سمارت یا ځیرکی جامې جوړې شوې دي په دغو جامو کې سنسرونه ځای پر ځای شوي وي په کاناډا کې په تازه جوړ شوی ټیشرت کې څېړونکو هڅه کړې چې یوازې پر تنفسي ناروغیو تمرکز وکړي دا ټیشرت د سالنډۍ ناروغي پیژني او په څنګ کې د انسان د خوب اختلال هم تشخیصولی شي دا کمیس د انسان د ناروغي یا تکلیف په اړه معلومات ځیرک تلیفون یا کمپیوټر ته لیږي
پیغامونه او ځوابونه
بریا السلام علیکم زرم دا مشران صدا هیر لرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینه برابرې کړي خلک ورور نو بل هیوادو ته روان دي څونه یا په اوبو کې هر څه دا د باندې کار زمینه برابرې
کواکی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله ومن راولي ټول خلک دې مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکی
دوستانو همدا خبرې مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره شریک کړې
د څه ده چې چارواکي له هم په خپل خپل ولسمشر په وخت کې د تفاوت وي په ټول کې برنامه موجود دي دا یو ملي پروسه ده او په دې کې ټول دولتي ادارې په دې کې مشترکاً کار کوي او خوشبختانه د دولتي تولې سره هماهنګي د ټول دولتي ادارو ترمنځ رامنځته شوې ده او د دې سره هماهنګي یوازینی علت چې موږ تاسو مثبت دوه به وګورو موږ اوس دې ته یعنی ورسېدل چې د بیکاری کچه پاک سلونه راټیټه ده
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریک کړي 0 دریچلويشت یو شپېته او بهرنی شمیره ده 0042214145
ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سره شخیدلی او ټاکل شوی چې نن شپه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ویسټ انډیز له ملي ټیم سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز هغه ټیم دی چې د شلو ورونو نړیوال اتل دی او افغانستان نن شپه د شلو ورونو لوبه له ویسټ انډیز سره کوي. خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی د کابل د مظاهره په تاوتریخوالي کې چې نن په دې ښار کې وشوله لک تر لګه څلور کسان وشل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره په تلیفوني تماس کې ویلي په کابل کې د چهارشنبه د ورځې برید د افغانستان له پولو بهر پلان شوی او د ښاغلي اتمر په خبره د برید د افغانانو پر ضد یو لویه دسیسه وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نیمه شپه د ویسټ انډیز له ځواکمنې لوبډلې سره د خپلو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه کوي. د نن شپې لوبه په شلوري زوی او د کابل په وخت نیمه شپه په دریو بجو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا او چین پر پیشنهاد رای ورکوي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي د امریکا د ولسمشر دا پریکړه چې د پاریس د اقلیم د بدلون له موافقې څخه به ووزي د ډېرې خواشینۍ وړ ده. او هغه چچنیایي سړی چې روسي مقامات وایي د ولادیمیر پوتین د وژلو پلان یې درلود پرون ناوخته د اوکراین په مرکز کیف کې په ډزو کې ټپي شوی دی.
په خوست کې دینی عالمانو قومي مخورو او د خوست یو شمیر نور اوسیدونکو د کابل او خوست خنړی پیښې وغندلې او د دغو پیښو له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په خوست کې د روژې په لومړۍ نیټه چاودنه وشوه چې څوارلس تنه پکې ووژل شول او په کابل کې د چهارشنبې په ورځ په خنړی چاودنه کې شاوخوا نوي تنه ووژل شول او تر څلور سوه ډیر زخمیان شول. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست دینی عالمانو قومي مخورو او اوسیدونکو د کابل د چهارشنبه ورځې او په خوست کې د روژې د اول ورځې مرګونی او خونړۍ پیښې وغندلې او په دې پیښو کې د وژل شوو له کورنیو او ټپیانو سره خپل خواخوږي او همدردي څرګنده کړه. د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د یادو پیښو د غندنې او فاتحې په مراسمو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې یو سیاسي او تپل شوې جګړه ده. په خوست کې د مجاهدینو شورا مشر مولوي سردار زدران وای دا ډول پیخ د هغه چاله خوره منستکیږي چې په افغانستان کې اسلامي نظام او د امنیتی ځواکونو موجودیت نشي زغملای.
د افغانستان اسلامي حکومت سره جنگ مو جهاد نه بولو او د تعقیدوي یا مذهبي رنگ نشو ورکولای بلکې دا مو سیاسي او دا په افغانانو تپل شوی جنگ بولو. دا د هغه استخباراتي کړې لوخه په افغانانو تپل شوی جنگ بولو چې هغه په افغانستان کې اسلامي نظام یا په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ اتحاد او اتفاق او دلته زموږ اردو او دلته زموږ یو نظام نشي برداشت کولای د غیلو خا دغه جنگ په موږ باندې تپل شوی دی.
د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی په دا ډول د مسلمانانو وژنه ناروا او کبیره ګناه بولی او زیاتوي چې دا پیښې په هیڅ دین او مذهب کې جواز نه لري.
غمیزه پیښه په کوبل کې شوی یا په خوست کې کومه پیښه شوی د روژې په اول ورځ باندې کبیره ګناه کړه دا او مسلمانان په دې باندې خفه دي او ټول مسلمانان نیمړه کړی دي او د مسلمانانو مرګ جواز نشته. الله رسول الله ټول مسلمانان داغه کبیره ګناه بولی او دغه مسلمانانو مرګ په یو کې ته په یو دین او مذهب باندې هم جواز نشته.
د مراسم یو بل تنګډونوال ملک حفیظ الله جان وایي چې افغانان باید سره یو لاس شي او که متحد نشي نو دا ډول پیښې به دوام پیدا کړي.
دا ډېر دردونکي دي. ملکی خلک د ګناه خلک پکې مري. خدای وکړي چې د افغانانو کله متحد شي. چې کله متحد شي بیا ان شاء الله دا د زونه د پاونو کو چې کله متحد نه وي دا ستیت پراک په خپل مخ راون وي دا پیښو خامخا پکې شي.
د کابل او خوست د پیښو د غندنې او فاتحې مراسمو ته خوست والی حکم خان حبیبي هم خبري وکړي او وی ویل
دول الهی حکم ده دغه الهی حکم ته د افغان دولت او دغه مجاهد ملت غیږ خلاص را هر هغه څوک چې دغه الهی حکم نصر غړونه کوي او د دې پاسه بیا هم غرور وجنه ویره توې ده نه کوي دا قطعا ابدا مسلمان نه ده. دا د اسلام نه منکر انسان ده او که د اسلام د حلقې نه باندې دوی اصلا د بشریت نه وتلي انسانان.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمه پښپه په ویلند وینا کې چې د ملي رادیو تلویزیون لاره خبره شوه، په ټولو جهادي، قومي، سیاسي، دینی مشرانو، عالمانو، ځوانانو، خويندو او ټولو اخشارو غږ وکړ چې سلیقوي، شخصي، تنظیمي او سیاسي اختلافونه یې خواته پرېږدي او د وی ملي او سرنوشت ساز پرېکړې لپاره رامخی ته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل دغه لنډ پیغام کې د هغو پر وړاندې چې د سولې غږ ته منفي ځواب ورکړی او د پردیو په لومو کې ښکیل دي او هغه بین ترورستان چې افغانی هویت او ریښه نه لري او دا خاوره د خپلو ترورستي اهدافو همدارنګه د افغانستان او سیمې د بې‌ثباتۍ لپاره استعمالوي، پر ملت غږ کړی چې د یوې ملي پرېکړې او ملي دریځ د غوره کولو لپاره سره بسیج شي.
بل لور ته د ننګرهار دینی عالمانو د ویلوی غونډې له لارې د کابل د چهارشنبې د ورځې پیشه ناروا او د اسلام ضد عمل وبلله. د ننګرهار د علماو شورا وویل هر هغه څوک چې دغه ډول پیښو ته دروا په سترګه ګوري هغه مسلمان نه دی. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار دینی علماو شورا د کابل خنړې پیخه په سختو ټکو وغندل او تر هکون کې کافر وبلل. د دې شورا په لږونو دینی علماو چې د پنځمې پورس په ننګرهار کې سره ټول شي او وی ویل یوازې د کابل پرونی پیخه نه ده چې پکې عام او بیګناه خلکو ته مرګ ژوب لاوړي. له دې وړاندې په ټولو چاودنو او ځانمر ګبریدونو کې تل ملکی او غریب خلک قرباني شوي دي. دغه دینی علماء وویل دوی نور چپ نشي پاتې کېدلی او په یو غږی په افغانستان کې روانه جګړه حرامه وبلله او په خبرې د دې جګړې دوام د اسلام په زیان دی.
دا غمیزه وګوري چې څومره بې ګناه خلک بیچارهګان دا غي مړه چې صدونه دا غي زخمیان په وینو سپینګیرو زنانه ماشومان پراته دي هغه افسوس پکار ده. اے علماء کرامو تر څو به خاموش اوسو هغه چې قانون شهیدان شو دروځه په خوله باندې هغه زما استاورونه وبچانو هغه چې نن د افغانستان د کابل په شپخانو کې پراته دي هغه
اسلامی شریعت کے حرام او ناروا دا دامنگ غندو
په ننګرهار کې د دینی علماو شورا مشر او د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی به ویل هر هغه څوک چې دغه ډول خنړی او پیښو ته جهاد وایي هغه کافر دی.
شریعت دغه سبریدونه د حرام غنی ځکه په دې کې ټول مسلمانان وجل کیږي او عام خلک وجل کیږي، بی ګناه خلک وجل کیږي، دا حرام او ناروا عمل بول او کوڅوګي د ته جهاد وایي روای غنی دا کافر دی.
د ننګرهار دینی علما داسې محل په هیواد کې د روانو چاودنو او پیښو پر ضد خپل غږ پورته کوي چې د تیری خنړی پیښو وروسته نن د ننګرهار وی ډګر تصویر م پرې وی پوسید د موټر په وسیله ځانوجن کې بریدو شو چې په پیله کې یو امنیتي سرتیر وزل شو او د یو سرتیر په ګډون څلور تنه عام خلک زخمیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا شنه رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته د افغانستان د ملي شورا له دننه مو له جنجالونو هم په یو تفصيلي راپور کې خبرو. خو اوس به د کرکټ لوبي ته مخه کړو. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ لوبډلې نن شپه لوبي کوي. دا لوبه د شلو ورونو ده او ورپسې به دوه نورې شلو ورځې او دوه یو ورځنۍ لوبي هم وشي. د نننۍ لوبي په اړه احمد تکل د افغانستان د کرکټ بورډ ل کرکټ بورډ سره خبري کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن نیمه شپه د ویسټ انډیز له ځواکمنې لوبډلې سره د خپلو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه کوي. د نن شپې لوبه به شل اووریزه وي چې د کابل په وخت نیمه شپه په دریو بجو پیلېږي. افغانستان او ویسټ انډیز پر پنځو لوبو موافقه کړې چې درې به یې شل اووریزې او دوه به یې یو ورځنۍ یا پنځوس اووریزې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي ویسټ انډیز له یوې خوا د کرکټ پیاوړې لوبډله لري او له بلې خوا په خپل کور کې لوبه کوي، نو ځکه افغان لوبغاړو د لوبې ته مخکې له مخکې پوره تیاری نیولې.
او بیا هغه په خپل کور کې د افغانستان سره لوبېږي. د دې لپاره د افغانستان د لوبغاړو په بیلابېلو برخو کې چمتووالی نیولی. یو هم د ویسټ انډیز د توپوهنې او هم د برخه لیدلې ده. د همدې خاطر په دې برخه کې روزنه کوي تر څو په لوبغاړو کې د دوی پر وړاندې په ښه ډول باندې ولوبېږي.
ښاغلی هوتک زیاتوي چې د ملي لوبډلې غړي د ښې تیارۍ لپاره لس ورځې په هند کې وو او تمرینی لوبې وکړې او ویست انډیز ته هم وختي ولاړل څو ځانونه له وضعیت سره بلد کړي. د نن شپې له لوبې وروسته دوهمه شل اووریزه لوبه سبا د جون په درېمه نیټه په سیمه ییز وخت د ماښام په اوو نیمو بجو چې د کابل په وخت د یکشنبه د ورځې د سهار وختي له درې نیمو بجو سره انډول دی او درېمه شل اووریزه لوبه یوه ورځ وروسته په همدې وخت په پام کې دي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو لومړۍ د جون په نهمه د کابل په وخت د سهار په څلورو بجو او دوهمه لوبه د جون په یولسمه په عین وخت ترسره کیږي.
دا ناری او شکنځلې د کوڅې او بازار نه دي، دا هغه غږونه دي چې کله ناکله د افغانستان له ملي شورا راوځي. دا ډول شور ماشور چې کله ناکله پکې شکنځلې کیږي، یو نیم ځل پکې لاس هم اچول کیږي او پر بوتلونو او هر هغه څه چې ځینو وکیلانو ته پر میزونو پراته وي یو بل وهي. د افغانستان په ملي شورا کې دغه ډول شخړې کله انفرادي وي او ډیر کله ډله ییزې وي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر خان کټوازی په دې باور دی چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي په خپلو کې پخوانی تربګنې پالي.
دلته ډېر ځای کسان شته چې د دوی ترمنځ ډېر زیات اختلافونه دي، حتی وزنې سره کړي دي. پخوانی زورواکان یا جنګسالاران دا یا ټوپکیان داسې راغلي دي. دغه خلکو ترمنځ دغه خبره بېخي عادي خبره ده چې دا یو بل ته کنځل یا پیغور یا دغه شی سره وکړي.
د ولسی جرګې د داخلي دندو په اصولو کې وکیلانو ته یو په یو د دوی د چلند په اړه توضیحات ورکړل شوې دي. د دې اصولو په شپږ څلوېښتمه ماده کې راغلي دي چې یو وکیل به د هغه چا مخ ته نه تیریږي چې خبرې کوي، د بل د خبرو پر مهال به غلی وي، د رئیس له اجازې پرته به خبرې نه کوي، د بحث له موضوع به بهر څه نه وایي، تر درې دقیقو به ډېر نه شغېږي، داسې کلمات به نه استعمالوي چې ګډوډي رامنځته کوي او له لفظي ګواښ او فزیکي چلنده به ډډه کوي. کله چې ځینو غړیو د داخلي وظایفو له اصولو سرغړونه کړې ده، داسې هم نه ده چې د هماغې ورځې د غونډې مشر هغه ته صبر کړی.
وکیل صاحب محترم، وکیل صاحب محترم، چرا همین موزه گیری تونه مطابق اصول وظایف داخلی نمی داشته باشین؟
د دې سربیره بیا هم د ولسی جرګې یو شمیر خړو اصول نه دی مراد کړی. په ځینو مواردو کې بیا د سرغړونو سربیره له سرغړون کې وکیل سره نرم چلند شوی دی. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د یو شمیر وکیلانو په اړه وایي:
تر اوسه پورې د اصول وظایف داخلي موږ لوستای نه، د قربان پیونه او یو ستونزه دارم دلته مدني مو دغه دی وکاله نوم چې واخیستل شي دغه دی مسؤلیت یې له وکاله سره مسؤلیت سره لیدل، حتی د مو زیات تر له بده مرغ وکیل صاحبان دغه خپل دغه مسؤلیت چې د اساسي قانون کې د مسؤلیت چې ده دا چې تعبیروي چې ګویا وکیل کا هر څه وکړي هغه ته څوک څه نشي ویلای.
د افغانستان د وسنی ولسی جرګې 2019 غړي د 2013 کال د سپتمبر د 13 نیټې د انتخاباتو لاره انتخاب شول. د دوی 15 کلنه کاری دوره پای ته رسیدلې ده او حکومت وایي چې د تخنیکی او امنیتی ستونزو له امله د ولسی جرګې انتخابات تر اوسه ځنډیدلې دي. خوشمنده چې د انتخابات به تر سره کوي. خلک له ولسی جرګې څه تمه لري؟ د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وای:
د زمنګ د عام ولس په شدا کې خلک پارلمان ته ولېږي چې پرشتونی بڼه باندې هم د تحصیل د نگانه او هم د سیاسي مخینه له مخې د دې ورته ولري چې په پارلمان کې کیږي. په دویم قدم کې زما اندازې چې د پارلمان د مشرتابه هيئت چې ده هغه یې دا دند لري چې تر څو د کم د پارلمان کم داخلي د کار اصول او مقررات چې د هغه ته تطبیق کې خپل جديت خو او په عملی بڼه باندې راغی تدقیق کی.
په افغانستان کې لنجدي څلورو لسیزو راهیسي جګړې او نشته روان دي. د اوږدې مودې دغه ناکراریو خلک حساس کړی دي او د دې پر ځای چې فکری اختلافات د خبرو لاره هوار کړي شخړو ته مخه کوي. په ولسی جرګه کې چې د قانون د پلي کېدو پر سر په طبيعي ډول د نظر اختلاف وي، دغه اختلافات کله ناکله په خبرو نه هواري شي او په شخړو اوړي. ځینې وکیلان په دې باور دي که چیرته پر دوی د دوی له لوري جوړ شوی اصول سم تطبیق شي، داسې مشکلات به نه وي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د روغتیا په هیله دونه غوړم د روغتیا ستونزو په اړه مو ستاسو پیغامونه دروورم چې د چارواکو سره هم پرې غېدلیم نور پیغامونه هم لرو په ځنګړي ډول د روغتیا په برخه کې غوړم یو څو بیل کې دروورم بیا په مسولینو تورسو لمړی له پکتیا څخه د ورور پیغام راخلم
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېدونکو محمد سلام زحمت در کوم تر دې ته چې موږ په پکتیا کې د جانخیل ولسوالۍ کې د کلینیک صحیح باش ډیر کمزورې ده ډیر ضعیف ځای اداره لري په دې برخه کې په دې ارسا کې د موږ سره حکومت همکاري ته مو اړتیا ده د مرکزی دولت البته د ملک مرکزی دولت څخه
سلام علیکم این جانی فکر دوست از قریب امران ولسوالی گرزان ولایت فاریاب بمبای تان صحبت میکنیم برادر عزیز کلینیک اما ما داریم کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری از همه طور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستره داره و نه داکتر خوب و سعیده و رسیده داره اما کلینیک بودن که بسیاری ببینیم که ما و شما در گوشه ما در گوشه و کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم ببینیم که شما از ولسوالی حرکت میکنیم چهار ساعت یا پنج ساعت ما به ولایت میرسیم به ولایت فاریاب در اینجا یک ده دوا فروش ها برادرهای ما هست که برادر دوای بیکیفیت آوردن دوای بیکیفیت هیچ تاثیری نداره باور به خدا کنین که همین طفلک های ما همه گی سینه بغل میشه چند مراتب از یک مرتبه ده مرتبه به کلینیک میره و دوایش تاثیر نمیکنه دوایش هیچ کیفیتی نداره برادر بزرگوار ما اینو چیکار کنیم از وزیر صاحب چرت ما خواهش مندیم که امیر نظری بیاندازن که این دوای بی کیفیت به درد نمیخوره این مسلمان از کجا کنه یک مسلمانی که یک پنج گرم پیسه می آید مال سودا میکنه دارهش گیله و سودا میکنه او میره و کیفیت نداره پس بیچاره متر میدان میمونه هیچ نداره دوایش تاثیر نمیکنه صاحب اولادش از بین میره از حضور شما خواهش مندیم که شکایت ما را به مقامات بالا به وزیر صاحب سیاست ما برسانید که حتی یک نظر اندازی شو که یک دوای پرکیفیت دیگه که در اینجا مردم این اگر استعمال میکنن به دردش بخوره دیگر گفتنی ندارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
نومی بشیر ده د امام صاحب ولسوالۍ سیدون کما تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالۍ کې او د قندوز په ټولو ولسوالۍ کې البته په شپږ ولسوالۍ کې هغه څنګه چې باید صحیح مراکز فعالی په هغه اندازه نشته دي صحیح مراکز خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي دوا درته پړن کې یو بوجي دوا درته در کې سړی د قد او د وزن د دوا وزن ډیری دومره دوا پړن کې په یوازې دي چې فائدہ و کې ټول خلکو ته د میډی تکلیفونه پیدا کړي دي فیسونه ډیر لوړ شوی دي یو نقصه دوا په 2500 روپۍ 1200 روپۍ غریب سړی چې خانی کې دا 2500 روپی 2000 روپی د کومه کې چې دا په یو تک باندې د ډاکټر ته ورګي
دوستانو د روغتي ستونزو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه در وورول ځینې داسې شکایتونه هم ستا چې روغتي مرکزونه د افغانستان په ځینو سیمو کې غیر قانوني فعالیت کوي چې د مسلکي ډاکټرانو یا با کیفیت درملو لپاره د خلکو شکایتونه ترې ډیر دي د ولسی جرګې د روغتي چارو کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني سره می د روغتي خدماتو پر شکې دو او ترنګوالي مرکه کړې دي چې تر ویلاندې وقفه ورسته وي وورو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
تم کله چې غواړم او پښتم چې زموږ اوریدونکو د افغانستان بیلابلو منطقو سیمو څخه چې موږ ته پیغامونه رسولي دي هغه د روغتي خدماتو د ارزښت کولو څخه ډیر مشکلات لري او شکایتونه لري دوی وایي چې په مجموع کې په افغانستان کې د روغتي خدمات سم د قناعت وړ نه دي او یا حتی هیڅ نسته روغتي مرکزونه روغتونونه یا شسم مسلکي پرسونل په لری پرتو سیمو کې نستا او ځینې خلک هم د دوا او د کیفیت څخه شکایت کوي چې دوا او درمل اصلا کیفیت نه لري او د دوی پر ناروغانو باندې سم اغیز نه لري یعنی په مجموع کې د روغتیا وضعیت د قناعت وړ نه دی په افغانستان کې نو غواړم ستاسو څخه وورم چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت او خدمات تاسو څنګه ارزوي او څومره تاسو د قناعت وړ بولی او دلایل څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم به هر څنور خلټولو او رجین کوتا او تخنیکی هم کارون ته نیک هیله احترامات منو کوم
دا وقت ده چې په افغانستان کې د صحي خدماتو ارزښت کولو کیفیت ډیر ټیټ ده، یعنی په هغه کچه چې د افغانستان خلک ولسونه ضرورت ورته لري په هغه کچه صحي خدمات دپاره نه عرضه کېږي. چې د دې علت هم مشخص ده، علت یې ټولو نه عمده علت دغه ده چې په نوره دنیا کې که تاسو وګورئ هلته د صحت سکتور ته په ډېره لوړه کچه باندې بریجا ورکول کېږي. اما بعد وخت نه چې زموږ سیستم دغسې یو جوړ شوی ده چې د یو شخص دپاره موږ کلنی بریجا چې د یو شخص دپاره لرو چې په اساس صحي خدمات ارزه کړي څلور نیم ډالره ده، یعنې څلور نیم فیصده کې راځي، چې دا ډېر ټیټ ده. یعنی که چېرته موږ وغواړو چې په دغو پیسو باندې موږ د یو اساسي قانون سره سم چې په هغې کې لیکلي دی چې ابتدایي خدمات باید وړیا وي، نو دلته صحي خدمات نه ارزه کېږي، او که ارزه کېږي هم د هغې کیفیت به ډېر ټیټ اوسي. نو په دې اړه موږ مشخصا رئیس جمهور سره هم خبرې کړې دي، او د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې ارتباط خپل نظرونه ورکړي دي. تېر کال شاید تاسې په جریان کې اوسئ چې تېر کال موږ یوه طرحه وړاندې کړې وه د کمیسیون د خوانه چې ابتدایي خدمات دې د یو معین فیس په مقابل کې چې ډېر کم وي د هغې په مقابل کې دې خدمات عرضه شي. یعنی که دغه فیس موږ دوی نه واخیستلی شو شاید د خدماتو په کیفیت کې یو څه بهبود راشي. تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې کیفیت لوړېږي نو د کیفیت سره قیمت هم لوړېږي. نو دلته چون قیمت بیخي په صفر سره برابر ده او موږ تقاضا دې ډېر لوړ خدمات کوو، کله چې موږ بریجا ورته ونه لرو پیسې ونه لرو ناممکنه ده چې موږ صحیح خدمات په هغه کیفیت چې د نورو ملکونو سره عرضه کېږي په هغه کیفیت موږ خدمات عرضه کړو.
بله څمکلی صاحب، تاسو خو دا مسایل یاد کړل، اوس که دا راته وویل چې د حل لاره څه ده د دغو ستونزو لپاره چې تاسو هم وویل او خلکو هم راته ویلي دي، څه باید وسي چې د روغتیایي خدماتو ښه کېدو لپاره یو جدي کار وسي، جدي اقدام وسي؟ ځکه په تېرو کلونو کې هم ډېرې پیسې په دې برخه کې مصرف شوي دي، خو لکه چې معلومه ده نتیجه یې د قناعت وړ نه ده. اوس باید څه جدي اقدامات وسي؟
نو د حل لپاره مختلف لارې دي. اول دا چې باید موږ په ملي بودیجه کې د هغې لپاره د صحت سکتور لپاره بودیجه اضافه کړو، خاص تخصیص ورته ورکړل شي. علاوه د دې نه خپله په اداري سیستم کې هم چون تاسو ته بهتره معلومه ده دلته په زموږ په اداره کې د موږ په سکتور صحت سکتور په بخش کې تصاد هم موجود ده. یعنې تر دې حده ځکه درته ووایم چې نن د افغانستان نور ولایتونه خو یو ځای ته پرېږدو، تناکه موږ د کابل د صحیح وضعیت پښتنه وکړو بازار ته چې لاړشو د ټولې دنیا هغه خراب ترینه دوا، یعنی که ووایو چې ټول بازار همدلته په کابل کې جوړ شوی ده. یعنی دغه ستونزې شته دي. د دې لپاره ښه خبره دغه ده چې موږ په ټولو خپلو سرحدونو باندې حکومت کنټرول باید راولي، هغه دواګانې چې نور ملکونه واردېږي د هغوی کیفیت وکړل ولیدلی شي، او هغه دلته د نورمو ستاندرد ادارې ته ولیږلی شي تر څو هغه تجزیه شي چې واقعا دغه دوا چې دلته مختلفې کمپنیګانې راوړي د دې کیفیت صحیح ده او که نه ده. علاوه دینا اوس د تاسو سره معلومه ده چې اوس موږ د غټي هغه ستونزې سره امنیتي ستونزې سره مخامخ شو. همدا اوس هم تقریبا 5200 د موږ خاوره د موږ د حکومت په لاس کې نه ده، او هر چاته حتی د ابتدایي صحي خدمات هم نه عرضه کېږي کله چې یو ځای کې امنیت نه وي، هلته ډاکټر نه شي تللی. دا مختلفې ستونزې دي، خو په هر صورت د حل لاره د ما په نظر دغه ده چې بریجا کې اضافه ورته راولو او د کرپشن مخه ونیول شي، او یو څه معین فیس د خدماتو په عرضه کونه کې په مریضانو باندې عاید کړل شي.
څمکنه صاحب، د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون په توګه ستاسو اقدامات څه دي؟ یو خو پخپله د عامې روغتیا وزارت یا نور اړوندې ادارې دي چې هغوی باید دغه مشکلات حل کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. ستاسو چې د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون یاستئ، ستاسو اقدامات څه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه کولی شئ، څه به وکړئ؟
تاسو پیږو چې ولسی جرګه د قانون څه چې قانون صلاحیت ورکړی دی خپل د قانون د صلاحیت مطابق باید قدم واخلي. موږ یوه کومه اجرایه عضواني موږ فقط یو حکومت نه دغسې غوښتنه کولی شو په هغو باندې فشار راوستلی شو تر څو د دې لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي. اما د دې لپاره مسؤول ارګان چې ده اجرایه قوه چې ده هغه د عامې روغتیا وزارت ده. یعنی موږ کولی شو چې دغه کوم هر شي ماته ته مخکې وکړو په دې کې د عامې روغتیا وزارت سره مشورې وکړو تر څو د دې لپاره د حل یوه لاره
پیدا کو کچھ تدا سے نظرات ہم جام ہم اضافہ کرے جی کہ ولسی جرگے خپل مسولیت لري اما مونږ دا مسولیت ان شاء الله سخت کول دي خپل ځان غورځو مونږ حتمان دي ته برجام تفصیل ته اضافه کوو او علاوه دي مونږ په خپل حکومت باندې اوس نظرات ډیر کوي شروع کړی دا پر تیر درو مې شروع هي سي نو په دې هیله چې یو څه بهبود پوری وضعیت کې راشي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مو هغه وخت چې تاسو ولې سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمونه ته په درنه سترګو
کتل خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندو هم هله کېږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
دوستانو په روغتي ستونزو سربیره نور نه خپل او شکایتونه هم په افغانستان کې ستچي د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې دستکا کې تاسو پرې شید په ګټه به وره
السلام علیکم زه د ازادي رادیو د کارتور کارکونکو ته سلامونه وایم بار سلام د ازما پیغام دی وره اوسول چې په افغانستان کې واړی چې قرار سی او امنیت وي او یو دبل سره مرګونه لښین او خارجيان ته ضرورت نهسته چې موږ افغانستان ته راځي یو ور وی 15000 راځي یو ور 15000 راځي یو ور وی 200 راځي 200 راځي دا چې ستاده دي او زموږ نور ته ضرورت نه ان شاء الله موږ افغانیان خپل په ماوند کې به سره جوړ شو زم لا زلمای د بادغیس ولایت خبره کوم شو اړي وسلام
السلام علیکم تریالایما د شکردری ولسوالۍ نه تماس نیولای دا د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه نه کیلی وایم د شکردری ولسوالۍ کې په نامه د شاوروس بند جوړیږي دا ته کله کېږي چې افتتاح شوی دا یو هم شدید کار پیو کی بیا ټول کال کار بندي زه د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسې چې دا د بند شاوروس په بند باندې ولې دا کار بند پې څه وجه ده د تاسو نه یو جهان مننه کوم چې ما شکایت وړلو مقامو ته ورسوي السلام علیکم
بر السلام علیکم مزاوزیر جو تخیل کوي چې دا نوواز وای شرکت کوي ورسې دا فلمن کې د کامیر د خپل پروازونو شروع کې د فلګونو مسافر د دې انتظار کې لار ټول سره خراب من دا غوړی راځي چې له کوم چې د نور आवाज کامیر وای شرکت ته ورورسې السلام
ما دا غوړی راځي ټول کارکونکو ته د ما سلامونه ورسې دا نه اطاوله د هلمند د ولایت بناوی د ولسوالۍ څخه خبره کوم زه د روشن د پایې یو کارکونکی یم دا لس میاشتې کېږي موږ ته معاشونه نه ګرا کوي او دغه د هلمند د ولایت د روشن د پایې یو کارکونکی یو پلا موږ ته موږ څخه طالبان غواړي یا موږ طالبانو ته ولاړو طالبانو د دې سره خبره وکړه ول موږ نه ځینې غواړو بهر ورته داخل ګماشونه ورکړي موږ چې ورته رالو بارا را ټول چې دلا څو ورځې میاشتې کېږي ستاسو ماشونه نه دي راغلي نو اوس موږ داسې خبر شوي چې روشن خلک د خپل پایې د هلمند د ولایاتو څخه کاږي تر څو چې زموږ ماشونه رانه کې موږ به نوې د ولسوالۍ پایه چا ته نه ورکوو چې بېخي سره سره ماتوي هم یې نه ورکوو والسلام
وعلیکم السلام مرور ستا پیغام مو د خبر کړ په د هله چې د روشن مخابراتي شبکې مسولینو اوریدل وی او تاسو ستونزو ته توجه وکړي نور پیغامونه هم ستا خو د خبرونی وخت هم دومره وو ل خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په ترتیب کې مرسته سره کوي د نورو ټلیفوني اړیکو په هله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مالسا
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راو وهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ته چه در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي تا ته چه در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي تاچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي تاچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډېر شان دې قربان ټول دنیا شي ہاتھ چھ در گورا ماسترگ میرنا رنا